Radio. Radio Azadi.
نن جمعه ده د مرغومی یا جدی شپږویشتمه د جنوري میاشتې 15مه. سلامونه او سهار په خیر. د ازادي راډیو دوله ساته خبرونه له همدې شبې په لومړی نیم ساته خبری مجله پیلېږي. د خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري چې حکومت وایي په افغانستان کې د هدفي حملو د مخنیوي لپاره هڅې ګړندې کړې دي. دا او نور مطالب تر خبرونو وروسته. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازی وایي ناټو په افغانستان کې د جګړې د ختمولو ملاتړ کوي. حکومت غور ولایت ته یو پلاوی استوي چې د ولایتي شورا د یوه غړي د وژل کېدو قضیه وڅېړي. درې پاکستانی سرتیري په شمالي وزیرستان کې وژل شوي. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازی وایي د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره په خبرو کې د سولې د بهیر او په دې هیواد کې د امنیتي وضعیت په اړه بحث وکړ. سټیفانو پونډیکورو پر ټویټر په یو بیان کې چې پرون ماښام خپور سو ویلي ناټو په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره له طالبانو سره د افغان دولت د سولې د خبرو ملاتړ کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې د غور د ولایتي شورا د غړي عزت الله بیګ د وژل کېدو په اړه د څېړنو په مقصد د ولسمشر اشرف غني د فرمان پر اساس غور ولایت ته یو پلاوی استوي. د ملي امنیت شورا دفتر په یو خبر پاڼې کې چې تیر ماښام خپره سو ویلي د ملي امنیت شورا د دفتر د پوځي سرمفتش په مشرۍ پلاوی به غور ولایت ته سفر وکړي او د دې پیښې د څرنګوالي په اړه به څېړنې وکړي. د ملي امنیت شورا پرون تر دې مخکې پر ټویټر لیکلی و چې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو غوښتل د ولایتي شورا غړی عزت الله بیګ، د ولایتي شورا د مرستیال عبدالرحمن اتشان او د غور ژغ راډیو د خبریال بسم الله ایماق د وژنې په تور ونیسي، خو هغه پر امنیتي ځواکونو ډزې وکړې او په نتیجه کې ووژل سو. په کابل کې د ایران سفیر بهادر امینیان وایي چې هیواد یې په افغانستان کې د اساسي قانون پر بنسټ او د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو د خوندي ساتلو په صورت کې د پخوا په څیر د افغانستان د سولې د خبرو ملاتړ کوي. شغلی امینیان دا څرګندونې پرون د افغانستان د بهرنیو چارو له سیاسي معین میرویس ناب سره د کتنې پر مهال کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د ایران د سفیر له قوله ویلي چې تهران د سولې د بهیر د ملاتړ تر څنګ په افغانستان کې دایمي سوله او د اوربند ټینګېدل غواړي. د بیان له مخې په دې کتنه کې د افغانستان او ایران ترمنځ د سیاسي، اقتصادي او سوداګریزو اړیکو او د ترانزیتي همکارۍ د پراختیا په اړه هم بحث وسو. په پام کې ده د افغانستان او آیرلند د کرکټ لوبډلو ترمنځ د یو ورځنیو لوبو لړۍ د راتلونکي اونۍ د پنجشنبې په ورځ په متحده عرب اماراتو کې پیل سي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې دا درې لوبې به د روانې جنوري میاشتې پر 21مه، 24مه او 26مه نیټه ترسره سي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک تیر ماښام ازادي راډیو ته د دغو لوبو پر اهمیت خبرې وکړې.
دغه لوبې د دواړو هیوادونو لپاره خورا ارزښتناکه او مهمې لوبې دي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د څو ورځو په دې خوا په عربي متحده اماراتو کې خپل تمرینتي کیمپ پیل کړی دی. انشاءالله چې د ښه چمتووالي سره به د آیرلند پر وړاندې د لوبو ډګر ته ووځي.
د افغانستان او نړۍ د کرکټ نامتو لوبغاړی راشد خان په دې لوبو کې د ګډون لپاره پرون متحده عرب اماراتو ته ورسېد او محمد نبی، مجیب زدران او د ملي لوبډلې نور غړي تر دې مخکې هلته رسېدلي دي. دغه لوبې د پلازمینې ابوظبي د شیخ زاید په کرکټ لوبغالي کې پلان سوي دي. درې تنه پاکستاني سرتیري په شمالي وزیرستان کې په یوه نښته کې وژل سوي. د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلي چې دغه سرتیري پرون په دې قبایلي سیمه کې له وسلوالو سره په نښته کې ووژل سول. سیمه ایزو چارواکو د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې دا پوځي عملیات د شمالي وزیرستان په دتخیلو سیمو کې سوي. په بیان کې دغه ورځ په دو جلا عملیاتو کې د درویو وسلوالو د وژل کېدو ادعا هم سوې ده. له دې نښتې دوه ورځې مخکې په شمالي وزیرستان کې پر یوه امنیتي پوسته د وسلوالو طالبانو په برید کې دوه پاکستاني سرتیري مړه او درې نور ټپیان سوي وو. د روسیې او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیرانو د سیمې د امنیت او په تیره د خلیج له هیوادونو سره د تهران د اړیکو په اړه بحث وکړ. سرګی لاوروف او فیصل بن فرحان پرون په مسکو کې سره وکتل. لاوروف تر دې کتنې وروسته په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل
مې زاینټرسوونه
غواړو د دې شاهدان ووسو چې ایران او د خلیج هیوادونه په خپلو کې خبرې پیل کړي، د اعتماد او شفافیت د رامنځته کولو لپاره موافقه لیکونه لاسلیک کړي، او په ټوله کې له یو بل سره همکار ووسي. د خلیج لپاره د یو امنیتي تفاهم د پراختیا په مقصد زموږ وړاندیز دقیقا د همدې هدف لپاره دی.
د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر له خپل روس سیال سره په کتنه کې په منځنۍ آسیا کې د پوینا د ایران د مداخلې د پای ته رسولو غوښتنه کړې ده، او ملګری ملتونه وایي چې 2020 میلادي کال له 2018 میلادي کال وروسته د روانې لسیزې تر ټولو تود کال و. دغه سازمان خبرداری ورکوي چې نړۍ شایي سږ کال د تودوخې د لوړېدو له کبله له سخت ناورین سره مخامخ سي. د ملګرو ملتونو دغه راپور چې پرون خپور سو پر روان کال کې د تودوخې د لوړېدو خبرداری ورکوي، او وایي چې توده هوا شایي په ځینو سیمو کې حتی د خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کړي. په راپور کې راغلي 2018 میلادي کال له هغې راهیسې چې انسانانو د تودوخې د درجې ثبتول پیل کړي تر ټولو تود کال و.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه منفي یو. جلال آباد کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه 15 اټکل سوي. کندهار کې هم اسمان شین ښودل سوي، د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه یو. هرات کې هم اسمان شین ده، د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه منفي یو. او بل اخره مزار شریف کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 3 اټکل سوي ده.
د هوا د حال اټکل مولا ازادي رادیو واورید. حکومت وی په افغانستان کې د هدفي حملو د مخنیوي لپاره هڅې ګړندۍ کړې دي. خپل راپور کې په ننګرهار کې سیزنا خبر اعلان غوښتنه لري.
حکومت څخه مې جدي غوښتنه دا ده چې خبریالانو امنیت ته د پاملرنه وکړي، او له ښکېلو غواړو څخه هم غواړم چې خبریالان د نه په نښه کوي.
د خیبر پښتونخوا ایالتي چارواکو لسګونه پولیس افسران له کاره ایستلي او یا یې دندې ځنډولي، دا چې ولې وروسته یې په یو راپور کې اوري. د ژوند رنګونه هم د دې خبري مجلې یوه برخه جوړوي چې پکې اوري.
زمونږ هم دغه ترکاری ده، کله لوګان، کله ماټر، کله بنګړی، کله تور بانجان، کله غوښه، خو دغه غریبي کور دی، دغه قطغونه دي، کله دا، کله ورور هګې، دغه صابونه دي.
د خبرونې د سر راپور په داسې حال کې چې په افغانستان کې هدافي وژنو زور اخیستی، افغان حکومت وایي چې د دې حملو د مخنیوي لپاره یې خپلې هڅې ګړندۍ کړي دي. د ناټو ملکي استازي ویلي چې د هدفي وژنو او وروستیو حملو ګټه هیچا ته نه رسیږي. له بلې خوا د ملي امنیت عمومي ریاست له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې د غور د ولایتي شورا د هغه غړي د وژل کېدو خبر ورکوي چې د ولایتي شورا د مرستیال او یو خبریال په قتلونو تورن وو. احمد تکل په دې اړه جزئیات برابر کړي.
هدفي وژنې تقریبا هر ورځ د هغو غونډو د بحثونو اصلي موضوع وي چې د سهار په 6:30 بجو د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح په مشرۍ جوړیږي. دا حملې چې هیڅ ډله یې مسؤلیت نه مني، اوس د افغان حکومت لپاره په یو لوی سرخوږی بدلې شوې دي. په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي پرون پنځشنبه وویل چې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره په خبرو کې د دې حملو او د امنیت او سولې پر نورو اړوندو مسایلو بحث کړی دی. ستيفانو پونتي کورو پر ټویټر په یو بیان کې په افغانستان کې وروستیو حملو او هدفي وژنو ته د اشاره پترس کې ویلي چې د دې حملو ګټه هیڅ چاته نه رسیږي. خاغلی پونتي کورو همداراز په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې لروانو هڅو څخه د ناټو د ملاتړ پر ژمنه یو ځل بیا ټینګار کړی. د هدفي وژنو په لړ کې پر امنیتي ځواکونو او دولتي چارواکو سربیره په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال الیاس دای په ګډون ډیر خبريالان او مدني فعالان هم پنهښ شوي. د ازادي رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نای پرون وویل په تیر میلادي کال کې د خبريالانو پر وړاندې په تشدد کې په سلو کې لاس زیاتوالی راغلی. د دې بنسټ د راپور لمخه په 2020 کال کې 11 خبريالان او د رسنیو کارکونکو په افغانستان کې وژل شوی دي. د کورنیو چارو وزارت د دې وژنو د مخنیوي لپاره د جدي کار د پیل خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق اریان
وزارت امور داخله از طریق مرکز
کورنیو چارو وزارت تاوتریخواله ته د رسیدو د همغږی مرکز لاره خبريالانو او مدني فعالانو ته ورپیخ غوښونه چړي. موږ ته د ټولو هیوادوالو په ځنګړې توګه خبريالانو امنیت مهم دی او په دې برخه کې د خبري بنسټونو او مدني ټولنو سره کار کوو.
افغان حکومت د هدفي وژنو د مخنیوي په برخه کې د یو لړ بریاوو ادعا هم کوي. تیر ماښام د ملي امنیت عمومي ریاست په یو نښته کې د غور د ولایتي شورا د مرستیال عبدالرحمن اتشان او د غور غږ راډیو د خبریال بسم الله ایماق د قاتل د وژل کېدو خبر ورکړ. د ملي امنیت په خبر پانه کې د دې دو هدفي وژنو عامل د ولایتي شورا غړی عزت الله بیگ بلل شوی. په خبر پانه کې راغلی دی چې بیگ په منظمو او هدفي وژنو د طالبانو په تمویل او تجهیز همدارس دې ډلې ته د بزبزک د پرمختللې وسلې په لیږلو او هغوی ته د مقناطیسي بمونو د روزنې په ورکولو تورن دی. ملي امنیت وایي چې امنیتي ځواکونو غوښتل نوموړی ونیسي خو هغه مقاومت وکړ او په نتیجه کې وژل شو. داسې ښکاري چې د امنیتي تدابیرو له لارې د هدفي وژنو مخنیوی لږ تر لږه د اوس لپاره د حکومت په وس پوره نه دی، نو ځکه د ولسمشر لومړي مرستیال خلکو ته یوه ډېره ساده سپارښتنه کړې او ترې غوښتي یې دي چې د خپلو موټرو هغه اوسپنیزې برخې چې مقناطیسي بمونه پرې نښلي پر رابړ وپوښي. خغلی سالی د شپګنیمو بجو د پرون سهارنۍ غونډې په راپور کې ویلي دي چې دا کار په ډیرو لږو پیسو او د هر مستری په دوکان کې ممکن دی.
عمردل چې د افغانستان حکومت وایي د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره یې خپلې هڅې ګړندۍ کړې دي. په دغو هدفي حملو کې د فعالانو تر څنګ خبریالان او سیاستوال هم په نښه سوي دي. په ننګرهار کې خبریالانې د خپل خوندیتوب په اړه اندېښمنې دي او له حکومت غواړي چې د دوی د ژوند په خوندي کولو کې مرسته وکړي. دوی ویل کله چې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی، له هغې راهیسې د خوندیتوب احساس نه کوي. نور حال په دې راپور کې
په ننګرهار کې د خبریالې ملالې میوند له وژل کېدو وروسته په دې ولایت کې خبریالانې د ځان خوندیتوب په اړه اندېښمنې دي. مقدس سالارزی چې د ننګرهار په یو خصوصي راډیو کې کار کوي نیوکه کوي چې تر اوسه د خبریالانو خوندیتوب په برخه کې هغه څه چې لازمه ده پاملرنه نه ده شوې. سالارزی وایي لازمه ده چې مسؤلې ادارې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب ته پاملرنه زیاته کړي.
رڼا ورځ یو بیګنا خورکۍ یو بیګنا ورور چې هیڅ ګناه نه ده، صرف د قلم او مایک سره د هغې کاروبار دی، بیا هم وژل کېږي. په رڼا ورځ د هغې قاتلین تښتي. په کچېرې امنیت اوسېږي، کچېرې دولت حکومت دغې ټکو ته پاملرنه وکړي، هېڅکله به دغه خونړۍ پېښې نه رامنځته کېږي. ډېر دردمن یو.
سنا نوري و بل خبریاله ده چې وایي که ژورنالیستان خوندي نه وینو د بیان ازادي به له سختو ننګونو سره مخ شي. دا د افغانستان پر ټولو خکیلو خوا وغه کوي چې خبریالان د خپل هدف نه ګرځوي او په خبرې د بیان له ازادۍ سره د دښمنۍ پریږدي.
له حکومت څخه مې جدي غوښتنه دا ده چې خبریالانو امنیت ته د پاملرنه وکړي، او له ښکېلو غواړو څخه هم غواړم چې خبریالان د نه په نښه کوي، ځکه چې د خبریالانو هدف یوازې ټولنې ته خدمت کول دي.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا دوه میاشتې وړاندې په کابل کې د طلوع نیوز پخوانی ویاند یما سیاوش، په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی، په ننګرهار کې د انعکاس راډیو خبریال ملاله میوند، په غزنی کې د الجزیرې ټلویزیون خبریال رحمت الله نکزاد، او په غور کې د غور غږ راډیو مدیر بسم الله عادل ایماق ووژل شول. په دې کمه موده کې د دغو افغان خبریالانو د وژل کېدو مسؤلیت تر اوسه کوم کس یا ډلې نه دی منلی. په ختیځ کې د نوی یال خپلواک رسنیو د ملاتړ ټولنې غړی عزیز الله عزیز په ننګرهار کې د خزینه خبریالانو اندېښنې پر ځای بولی وایي چې دغه اندېښنې څو ځلې له اړوندو ادارو سره شریکې کړي، خو په خبره یې چې لا هم په خپل ځای پاتې دي.
خوځو پر وړاندې تاوتریخوالی په رسنیو کې کاري چاپیریال چې دی دا مناسب نه دی. موږ د خزینه خبریالانو ژورنالیستانو د کاري چاپیریال مشکلات وخت په وخت له مرکزي دفتر سره له نورو ادارو سره چې په دغه برخه کې کار کوي دا شریکې کړي دي.
بل لور ته د ننګرهار د والی ویاند تاوله خوګیاڼی وایي چې ولایتي اداره د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې په ټول توان کار کوي او ټولو امنیتي حوزو ته لارښوونه شوې چې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب ته ځانګړې پاملرنه وکړي.
ننګرهار کې د خبریالانو د امنیت خوندیتوب او دوی ته د نورو برخو کې د پاملرنې په موخه ولایتي اداره په ټول توان کار کوي. خپل نگرار والی مستقیمن د خبريالانو سره اړیکی لري، د دوی وختونه ځوابونه وایي. همدارس په ټولو کې ولایتي اداره ژمنه ده ته چې هم د امنیت خوندیتوب لپاره کار وکړي د خبريالانو، او هم د دوی د کاري چاپیریال کې د سہولتونو برابرېدو په برخه کې پوره همکاري وکړي.
په دې وروستیو کې په ننګرهار په ځانګړي ډول مرکز جلال آباد کې هدفي وژنې زیاتې شوې، او خلک نیوکه کوي چې ځایي امنیتي مسؤلین د دې وضعیت په کنټرولولو کې پاتې راغلي دي.
ک دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
ک دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت بنوې،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوې.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړې.
اوس به اسد الله لودین راته وای چې د نړۍ په ځینو معتبر ورسپنو او خبرونه کې د افغانستان په باب څرغلی.
فارین پالیسی په وروستۍ غنه کې خوست کې پر سی آی اے یا د امریکا پر استخباراتي ځواکونو لوي تازه خونړۍ حمله پر د پورته کړې ده. خبرونه لیکلي د خوست د ساتنې پر قتې چې د کمپاین پر قتې هم مشهور ده، د 13 دسمبر میاشتې په لومړیو کې د چپمان کمپ دننه خونړۍ بریټ شوې ده. د خبرونه په باور دغه حمله کې دغه کمپ څلور سرتيري چې د سی آی اے روزل شوی او تجهیز شوی مليشي دي وجل شوی دي. فارین پالیسی لیکي د شپږو اونیو مخکنی دغه بریټ په اړه نه چارواکو تر اوسه څه ویلي، او نه هم د دوی پټکو کورنۍ او بهرنۍ رسنیو پر راپور ورکړی دی. فارین پالیسی د بریټ د سرنګوالي په اړه زیات جزئیات نه دی ورکړي، خو ویلي دي چې د بریټ کې د سی آی اے پر مليشو سربیره درې افغان سرتيري او شپږ ملکیان هم وجل شوی دي. خبرونه دا بریټ د سی آی اے پر مامورینو په تیرو یو لس کلونو کې خونړۍ بریټ یاد کړی، او ویلي دي چې دا د امریکا او طالبانو د دوه هیل تړونه هم ښکارا سرغړونه ده. په مقاله کې وړاندې راغلی چې واشنگتن او په افغانستان کې د ناتو ماموریت هم پر دغه بریټ چوپه خوله پاته شوی، او د لیکوال په باور له بریټ وروسته د افغانستان پوز او د خوست پولیسو سیمې ته د لاسرسي اجازه نه ده ورکړې. فارن پالیسی د کورنۍ چارو وزارت او کریمینل تخنیک څنګه په حواله ویلي چې د دغه بریټ په اړه اسناد نه لري. د خوست د محلي ادارې وویان فارن پالیسی ته ویلي د کمپاین مسولینو د دغه بریټ په اړه معلومات نه دی ورکړي. نیوزویک مجلې په یو مطلب کې د هغه افغاني الاصل امریکایي سرتيري د مور کې سره اخیستي چې زوی د واشنگتن د امنیت لپاره ګمارل شوی. دغه مور د خپل زوی د دندې له شرایطو شکایت کړی دی. دغه مور خپل او د سرتيري زوی نوم نه دی اخیستی، خو نیوزویک ته ویلي چې زوی ته یې ګرمه ډوډۍ نه رسیږي او د ژمي تودې جامې هم نه لري. دغه سرتيري څو کلونه په افغانستان او منځني ختیځ کې د امریکا د پاوز په لیکو کې خدمت کړی دی. دغه مور ویلي زوی ورته ویلي چې د واشنگتن د اوسنۍ دندې پر تلې په افغانستان کې دنده خوه. دغه سرتيري خپل مور ته ویلي هوا سړه ده، سرتيري د ژمي بوټان نه لري او پر ځای درې جوړه جوراب په پخو کوي. د نیوزویک د راپور لمخې دغه سرتيري ویلي د شپې د خوب لپاره بالښت هم نه لري او خپل چانټه تر سر لاندې کړي.
ځینی شیزینه سرتيري چې د افغانستان په پوځ کې دندې تر سره کوي بیر لري که طالبان وخت ورسیږي یا په سیاسي نظام کې شریک سي، شاید دوی ونسی کولای چې خپل دندې مخته یوسي.
ماشا پلاس مریم نورزی د هرات په نسبتا سنتي ټولنه کې لسړو سره یو ځای د کمانډو سخت تمرینات تر سره کوي. د مریم لپاره په کمانډو کې غړیتوب اخستل اسانه کار نه وو. هغې په دې لاره کې د کورنۍ دوه غړي هم بایللې دي. هغه وایي خاوند یې دوه کاله وړاندې د بالامرغاب په جګړه کې ټپي شو چې له امله یې اوس په کور ناست دی، او لیور یې څوارلس کاله وړاندې د هرات شینډن هوایي ډګر کې چاودنه کې مړ شوی دی. هغه اوس د خپل معلول خاوند سلورو ماشومانو او د لیور د دریو ماشومانو سرپرستی په غاړه لري.
بیگ شوهر مم کې زخمی او په خاطر هم کې یونیفورم شي
دوست داشم زخمی شوی. ما د سرتیرو د یونیفورم سره د مینې له مالا دادن د واخیسته. موږ د نور هیوادونو لخته زو کمی نه یو. د بل هیواد کې زراضی او د تجنګیږي. نو موږ ولې دا کار
کوو؟ سره مزوات ام وطن خود از مردم خود دفاع کړو.
مریم قصه هم د خپل دندې په اړه خوخه ده، خو وايي له هغې ورځې ډاریږي چې که طالبان له نظام سره یو ځای شي نو د دوی دوه لسیزې لاسته راوړنې به خاورې شي. د 201 ظفر قلې اردو کې د مریم تر څنګ نورې ښځینه هم د کمانډوي زده کړې کوي. د دوی له ډلې خاتمه وایي د طالبانو رژیم ته ستنېدل د منلو نه دی، او باید دا ډله په نظامی برخه کې د ښځو حضور ومني.
توانایي خیلی زیات دره و د
ښځې ډېرې پیاوړتیا لري. موږ له هغو ښځو څخه چې د سولې خبرو کې زموږ استازیتوب کوي باید زموږ دفاع وکړي. موږ غواړو کله چې طالبان له نظام سره یو ځای شي په نظام کې شتون ولري.
نظام شم هم داخل نظام باشم همې جایګاه ما را حفظ کنن.
اوس مهال د 201 ظفر قلي اردو کې 115 ښځې په نظامي زده کړو او خدمت بوخت دي. د دې قلي اردو قومندان محمد نادر افضلی وایي په وروستیو کلونو کې له ملي اردو سره د ښځو مینه زیاته
په هرو درې میاشتو کې خپل تمرینونه ترسره کوي او ښوونیزو مرکزونو ته ورپېژندل کیږي. له هغې وروسته کلیو ته د کورونو د تراشي او نورو کارونو لپاره لیږل کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې قطر کې د بین الافغاني خبرو دوهم دور خبرې جریان لري، خو تر اوسه طالبانو په امنیتي بنسټونو کې د ښځو شتون په اړه څه نه دي ویلي.
د ډیوی نادر راپور مو واورید. په افغانستان کې د سهار 8 بجې دي. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. په اروزګان کې د زراعتي محصولاتو په لسګونو سړې خونې ګټه اخیستنې ته وسپارل سوې. دغه سړې خونې د پیازو دي او د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې ځینې هغه بزګرانو ته جوړې سوي چې له ډېرې مودې د پیازو کرکیله کوي. تفصیل په دې راپور کې.
اروزګان کې سیمه ییز چارواکي وایي دغه سړې خونې چې د 3 میلیون افغانۍ په ارزښت چارې بشپړې سوي مالي چارې د افغان حکومت لخوا ورکول سوي دي. د دغه ولایت والی محمد عمر شیرزاد یادې سړې خونې د کروندګرو لپاره ارزښت منې وبللې او زیاته کړې چې د یادو خونو په جوړېدو سره به د کروندګرو محصولات له خرابېدو څخه وژغورل سي.
شل سړې خونې د سرو پیازو دي، دوه دانې د سیبو او انارو دي، او اووه دانې هم د کچالو ودی. او ان شاء الله نوري پروژه به د زیات په برخه کې راځي لکه شنې خونی او نوري سړې خونی.
په ورته وخت کې یو شمېر کروندګر چې د سړې خونی ورته جوړې سوي دي د دغه پروژو څخه د هر کلی ترڅنګ د دغه ډول نورو پروژو د پلي کېدو غوښتنه هم کوي. دغه کروندګر وایي په تیرو وختونو کې په دې برخه کې له زیاتو ستونزو سره مخ و. د یادو بزګرانو په استازیتوب د دغه ولایت د ولایتي شورا غړي عبدالکریم خادمزوی له مرکزی او ولایتي ادارې غوښتنه وکړه چې دغه ولایت زراعت ته لا هم نور توجه زیاته کړي.
پر بازار باندې مثبت اغیزه کوي. ټول ولس ته ګټه ده او خصوصا بزګرو ته چې خپل حاصلات خراب نه شي. دغه پروژه غوښتنه هم دغه د بزګر غوښتنه هم دغه د خلکو غوښتنه هم دغه د زموږ هم غوښتنه ده چې دغه سیاسي پروژه او دا شنې خونې د ویالو جوړول بندونو جوړول دغه شان ته باید خاصه توجه وشي چې دا اساس نه دی مملکت تشکیلي او زراعت ته باید خاصه توجه وشي چې زراعت باندې زموږ هیواد ولاړ وي.
دغه بزګران وایي یادی خونی به یوازې د پیازو د خرابېدو مخه ونیسي، خو دولت په کار ده چې په دغه ولایت کې د میوو د ساتلو لپاره هم سړې خونې جوړې کړي. اروزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې شاوخوا 50% خلک یې په کرنه او مالداري بوخت دي او د همدې لارې څخه خپل حلال روزي په لاس راوړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د خبر پښتونخوا یلتی چارواکي وایي چې د یو شمیر بدماشانو د برید پر وړاندې د هندوانو د عبادت ځای په ساتنه کې د ناغړي له کبله لسګونه پولیس افسران له کاره ایستل سوي او یې دندې ځنډول سوي. د تیر 2020 میلادي کال د دسمبر پر 1 یوې ډلې د خیبر پښتونخوا په مربوطاتو کې د هندوانو پر مندر یا عبادت ځای برید وکړ او ویې سوځاوه. دې کار د بشري حقونو د مدافع ډلو سخت انتقادونه وپارول. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله جزئیات له احمد تکل نه.
د خیبر پښتونخوا ایالتي چارواکي وایي چې په دې ایالت کې د هندوانو پر یو مندر یا عبادت ځای د برید په تړاو 13 تنه پولیس افسران له کاره ایستل شوي او د 450 نورو دندې ځنډول شوي دي. د دسمبر په 1 نیټه د خیبر پښتونخوا په کرک سیمه کې سلګونه قهرجنو کسانو د یو روحاني مشر په ملاتړ د اقلیت هندوانو پر مندر حمله وکړه او اور یې ورواچاوه. د برید د هندوانو د بشري حقونو د فعالانو او د ایالتي او فدرال حکومت د چارواکو سخت انتقادونه وپارول. د پاکستان پولیس وایي چې پر مندر د برید په قضیه کې لډیر شو زیات کسان او یو روحاني مشر چې د خلکو په پارولو تورندې نیولې دي. لدې مخکې د پاکستان سترې محکمې لدندې د هغو پولیس افسرانو د لری کېدو سپارښتنه کړې و چې پر مندر د برید د مخنیوي په برخه کې یې ناغېړي کړې. پاکستانی چارواکو ویلي دي چې د دې مندر ودانۍ به بیا ورغوي. په کرک کې د هندوانو پر مندر برید په داسې حال کې کیږي چې د سیمې هندوانو له سیمه ییزو چارواکو څخه د دې عبادت ځای د رغونې جواز ترلاسه کړی و. د پاکستان هندوان چې شمیر یې شاوخوا 2 میلیونو ته رسیږي او تر ډیره د هند سرحد ته نږدې د سند ایالت په جنوب کې استوګن دي، په وروستیو 2 کلونو کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په ترڅ کې په نښه شوي دي. متحد ایالاتونو پاکستان له مذهبي ازادیو څخه د لسو سرغړوونکو هیوادونو په لیست کې شامل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا لیست یې د هغو خلکو د ملاتړ په مقصد چمتو کړی دی چې مذهبي ازادي غواړي. متحد ایالاتونو ویلي دي چې د پاکستان په ګډون په دې هیوادونو کې له مذهبي ازادیو د سرغړونو جدي اندېښنې شته دي، خو اسلام آباد په دې هیواد کې له مذهبي ازادیو د سرغړونو تورونه په کلکه رد کړي دي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زبیر نه خوشوم چې ګډون نه پښکې کوي.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
تاسو ازادي رادیو ته واجیست. نور مسایل هم په دې خبرونه کې څېړو، خو اوس د مهمو خبرونو لنډیز. افغانستان کې د ناتو ملکی استازي وي د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره په خبرو کې د سولې د بهیر او په دې هیواد کې د امنیتي وضعیت په اړه بحث وکړ. په کابل کې د ایران سفیر بهادر امینیان وایي چې هیواد یې په افغانستان کې د اساسي قانون پر بنسټ او د 13 کلونو د لاسترواړونو د خوندي ساتلو په صورت کې د پخوا په څیر د افغانستان د سولې د خبرو ملاتړ کوي. په پام کې ده د افغانستان او ایرلند د کرکټ لوبډلو ترمنځ د یو ورځنۍ لوبو لړۍ د راتلونکي اونۍ د پنځشنبې په ورځ په متحده عرب اماراتو کې پیل شي. درې تنه پاکستانی سرتیري پرون په شمالي وزیرستان کې په یوه نشته کې وژل شوي دي. د روسي او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیرانو د سیمې د امنیت او په تیره د خلیج له هیوادونو سره د ایران د اړیکو په اړه بحث وکړ. او ملګری ملتونه وایي چې 2000 کال له 2014 کال راوروسته تراوانی لسیزی تر ټولو تود کال وو.
دا ژوند رنگونه
پوچه
د کوم جی
د جلال آباد سرخو
په کور کې څوک اسایا
کور کې مال له خدای درې مزامن دي 2 ملوریان دي سرون من مسیان دي یو مخزه ده یو زم
یو لس کسان به څو کس کار کوي؟
کار به کوي، مش زم تعلیم تربیه کده هغه شپاره سم سکال خلاص مدیر غند نه ده خو او بل زم دولسم خلاص کړه هغه تم کار ګورو. کور کې هم دا 2 کس کار کوي، یو لس کس خوراک لري.
2 کس کار کوي او یو لس کس ډوډۍ خوري، دا څنګه پوره کوي؟
یو بل میاشت پورې سره نو کیږي نو د کور خرچه چای او چینی غوړی او خاص ور شه نو د جنبی خرچ لرګي زغال بخاری هر شی مونږ په خرید عدالت خپل جام نه لرو په کرایو د کال دې سره کراور.
معمولا کوم خوړ ډیر وړي، کوم شیان دی په خکی؟
خو زمونږ هم د ترکاری ده، کله الوګان، کله ماټر، کله بنګړې، کله تور بانجان، کله غوخه. خو د غریبي کور دم دغه قطغونه دي نو کله دال، کله وروراګي دغه صابونه دي نو کله وچو خروچه سره گزاره کور سره پاغه کلا خزه او مسیان مریضانم شي دوا کلب مفتش په خانه ته منډه کو.
په کم پیسو باندې گزاره کول څومره یو سخت کار دی؟
خود سخت کار دی، وس کم پیسې دې په مانه پورې زم لازم اتیار پیار اور زم ما کرا کیږي دلتا ڈوڈے پسوال کلا دغلتا خرو کلا د ماسل پسماندا چپات شی پتا وخانه کې مونږ ته ډوډې راکې زمونږ د دولت ډوډې بوغلان ایس نشته ده
د څه رقم یو ځوان غوښتون کوي
ځوان خو همدا ده چې زمونږ اسې چې قلبا خپلوان دي جوین موټر غیر بر حسابونه مونږ ټول نه غریبان پسپان
په دې لکه کاکا چې اورز د ټول مشکلات حلسي
له دې سره اوسنۍ نیم ساعته خبری مجله پای ته ورسېده. آرا شومین په سټوډیو کې د بل نیم ساعته خبری مجله وړاندې کوي.